یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه ستړي مشه نوې 2022 کال مو مبارک د ګرمۍ 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اورې د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې و.
تیر 2021 کال له اقتصادي پلوه افغانستان کوم حال درلود؟ جزئیاتي و ځانګړې مرکه کې واوره.
خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ.
تر هر څه مخکې بعد د دې سات مهم خبرونه له اجمل اند واورو.
یونیسف اندېښنه څرګندوي چې 2022 کال کې به تر 3 میلیونه ډېر افغان ماشومان له فرزواکۍ سره مخامخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځنګړي ډول ماشومان لپاره 2020 میلادي کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي رډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړی دي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیاي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابی 2022 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه او بالو. یونیسف وايي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارزواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک بيزا شو او زیانمن شو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د اداري پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نور هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون ویل چې کاناډا به دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجر په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمیر اعلان نه دی معلوم روان 2022 کال کاناډا ته خپل کورنۍ سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، کاناډا ژمنه وکړه چې سلویغ سره هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼګونې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. یعنې شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له خاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوي، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی خار چې یو ورځي په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو داخته کیدو پیښه ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبي وکړي. دا اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنی جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نلسن پرون په یو بیان کې ویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه تصویب کړي. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2023 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کورونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو وخته کېدل ښول شوي. اروپا نن سبا د کورونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګرېوان دی. جزئیات د احمد شیبر په دغه راپور کې اورو.
2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمانځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند آکلند شهرونه تل تر نورو شهرونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کېشي، او په دې شهرونو کې له ګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیدنی ښار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاکستان کال د نوی میلادي کال د پیل د منځلو جشنونه کم رنگو ځکه د کورونا وایروس نوی بڼي اومیکرون اندیشنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوبو مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا وایروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې نوی فیصده د اومیکرون بڼې دي. د نوی کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایتالیا کې تر نوی میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کورونا وایروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په 24 ساعتونو کې نږدې 1,00,000 او 20 سره وي. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. دا غو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خبرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوی چې زیات خلک پکې د کورونا وایروس په وړاندې واکسین شوی دي. خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کورونا وایروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتې دوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست د لشپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال و. په بخښنه سره مال کال به وي، خو هیله لري چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپل پښو ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبره د نړۍ له اکثر ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجود دي. اخوا یو شمیر کابل خاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنونکي بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړی ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلي لري. څلوېخ کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
طالب غوی که باج کارونه وسیله کړي انکشافي پروژو حساب کتاب سي دی او دي مکتبونو خلاصي د نړیوالو سره اړیکې جوړېدل باج نور کارونه دي. کوونه شنو بیا به مشکلات زیات سي، ځکه اقتصادي ستونزې دي، خلک له فقر سره مخ دي او بد حالت روان دی. وستي حالت کوم دی؟ دا ډیر دردونکي دي.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدونکي او په یو خصوصي په هنتون کې استاد ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
که زرا و دویشتم کال که لبدا مرغا ده افغانستان خلق نپوهیگی چه چه دول برخلیک سره بمخکیگی. هر شیبه ده جگره بیوزلی ده خزو پا کرناستی دنجون و خوانزه و تدن تک لگواخون سره مختی. هقا گواخون چه دا کالی زموگ زهن که تیار کره. خموگ هیله لرو چه دا کال لکه چنگه چه موگ تصور کبو نوی. دا آزاده کالوی، دا دوده کالوی، دا کار کالوی او دا خلکو دا جوان دا خکیدو کالوی.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشه.
د 2022 زیږدیز کال د پای لوی توپیر 2020 سره افغانانو ته داده چې په دغه هیواد کې جمهوریت نظام رنګ شوه او طالبان یو ار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خلتیرو نږدې 15 میاشت راهیسه تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. پیسې کنګل شوی چې له عملی حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. جونه تلش پغم ټولګي پورته خوانځیو ته د تک اجازه نه ده شوی او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاری په ټوله کې زیاته شوی، خو ډېرې په کور ناستي خزي دي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره خنه بولي. د سیاسي چارو پوها او پناروي کې پخواني افغان سفیره شکریا بارکزی وای افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
احتمالاً په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنۍ نظام یا رژیم د بین المللي مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی، او زه فکر نه کوم چې دین وروسته هم کوم ملک دی ته لیواله شي بغیر له دینه چې اصلاحات راشي.
خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره لدی چې دا منی چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه لستونزو سره مل کال وی، خو امید چې ډیر زر به له دغه ستونزو او کړاوونو ان شاء الله راووزو او په خپل خو به ودرېږو.
خاغله شاهین وای اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د شلو کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیارډونه ډالر یې لګولي. اوس د په خبره دا هیوادونه خپل خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځای لګول شویو پیسو جواب نشي ویلې، نو ځکه په خبرې هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر پر رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقوقو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه یې خېدي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وای موږ پوره کړی او ورته کار کوو خو نړیواله تر اوسه نه دی قانې کړی.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای د افغانستان روغتیایي نظام له بهراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو خبره له عام روغتیا وزارت سره بهراني مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کوردننه هم د دوی پر وړاندې پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدماتو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعاتو په مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډېره یې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وي، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یاد کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د دلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وي چې په تیرو 15 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو معین عبدالباری عمر وویل چې د مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودرې. د دله قوله چې د مرستې په داسې حال کې بند شوي دي چې یوازې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 22 میلیونه افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا حق څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی ښیي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خو د خبرداري ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د وویل
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنې زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90 فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول به بهرنیو مرستو پورې تړلې بولي، خو په دریو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخبولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرستې چې د افغانستان سره په دې برخه کې کېده ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روږدو کسانو درملنه پرې وکړي. تر خوا یې د کووېډ-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان کې ورستر بل د دوهلې چې ګواخ ډیریږي. ام دا په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 10,500 کسان په البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 1,500 مړه شوي دي. دوهلې نړیوال بانک د کووېډ-19 روغتونونه ملاتړ یې کاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي او که پیسې ورنکړي دوی مجبور چې د روغتونو دروازې وتړي او لمبا مرستو پرته هېڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارزواکۍ مسله د یاد کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامې روغتیا وزارت
لنډ وایي لطفاً وخت کم دی او مهرباني
اړین ده. د هغه په کور دننه لوی مشکلات چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتون نشته دی چې لدې ډلې 14,000 سبته او راجستر دي او پاتې هیڅ راجستر نه دي. دا یو لوی ستونزې په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه مافیایي سیستم هم یاد کړو ویل چې حتی د درمل د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشین او تجهیزات لا وي پرزي وستل شوی او په بازار کې پلورل شوی چې خلکو درمل نه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه تیر 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کال و. په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول، د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نقدو پیسو له کمی، د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګه د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه او علتونه یې څه و؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی، ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونو چې رامنځته کېدل دوی د قدرت لپاره الټرناتیو نه ول، دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، دغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه سته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي؟ د بیلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې.
افغانستان ډیر شتمن هیواد دی، ډیر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډیر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنگ فلزات لرو، ټول اوس د پوس باندې په منطقه کې اول یو او په سکاره کې هم ډیر زیات یو. امکانات او منابع لرو، سرګردانه سندونه لرو چې د غیس هایدرو پاور یا برښنا تولید درای شي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو چې تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي او ډیر مستعد د کار نیرو لرو. دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په داتې شل کال کې تقریبا یو میلیون ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی سي. دا هم ډیر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډیر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی ښه لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
دا زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پای نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد خارج خیر راوړو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راوړو باید دغه لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج خراتي خارجي مرستو پر بنسټ وو. دا چې خودکفا په خپل شو باندې درېدل اقتصاد نو متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقع اقتصاد جوړولو لپاره هلې ځلې و نه کړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته شوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم د سې بنسټیز کار نه و شوي. خارجیان پیسې راوړلې او د افغانستان کې لګولې. پونوم د میثاق شهروندي او پروګرام و چې 2000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان تر سره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایی پرمختیایی بانک پیسې ورکولې، د آلمان انکشافي بانک پونوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپاني ورکاو، هندستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکا، دا ټول ډیر خوادوندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل، ځکه چې د فساد شکار وو.
حافظ صاحب، د یو نړیوال راپور لمخې شته چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال سي، د افغانستان ناخالص کورنی عواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې په فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کې د لایسیکل چې شې غیر فعال سی په د کار په برخه کې؟
زما اټکل خدای دی چې تر 50% څخه ډیر زیات دي دونه یعنی زما نظر له حد اقل 50% زموږ اقتصاد سره ضرر رسیږي ځکه چې مارج وکړ چې حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بنوالی کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دي که چیرې دوی محروم سي او دوی کارخانې ته نه سي او مارکیټ داخل نه سي نو زمال اټکل تر شل کې زم زیات زیان رسي افغانستان اقتصاد ته.
تاسو په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت سره ډول اټکل کوي؟
دا سیاسي بستر پورې لري که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې دا نوې حکومت د دې بریالي سي چې د افغانستان وټلې تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیلو ملي موسسه دا شاید موږ کدی سي چې په د 15 کال کې د تیل او د اوسپنې شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفاسو او د خارج څخه بالکل بنیاز او د احتیاج څخه خلاص
دا د طالبان حکومت تستاسي یو شمیر وړاندیزونه شایوي که تاسو د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راتوئ چې تاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي
کاوزا هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي د نورین زیاتیږي د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخکې انسان څخه تنخواه ترلاسه کولی اوس مهال د مثال په توګه 1,500,000 ملکی مامورین ول 3,200,000 امنیتي قواوې وي چې خرجان پیسې ورکولې په حدود د 3,000 متقاعدین معلولین او د شهیدان کورنۍ وي دا ټول سره حساب کی 1.3 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي دا د دولت په معاش کې خپل گزارې کوي دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا د مارکیټ لپاره د رونق لپاره ځکه چې دا خلک پیسې درلودري دکاندار څخه شیان رانیوي دا دکاندار بیا د تاجر څخه اخیستي بیا په خپل د اقتصادي رونق په کار چول کیدل اوس متاسفانه دا دوه میاشتې پخوانی حکومت نه خو نه ورکړي خلکو ته او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دی ورکړي او دا و میاشت کیږي دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډیر ضعیف شوی ډیر یعنی که وایم چې په تب درېدلې خو مبالغه یې خو زدا ویل نشم چې ډیر څه کوي
د طالبان حکومت تستاس مشخص وړاندیزونه کراته وایي چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت تشکول لپاره دوی باید څه وکړي
په اول قدم زه وایم چې د خپل مشروعیت بشپړ کې سیاسي مشروعیت چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت نزیم زیات شي دوهم دا چې نړیوال لپاره د منور ول وسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګی کوي او په عین زمان کې دلته پنګونه مسون ده دلته بین ملي قوانین مراد کیږي کنوانسیونونه تر پښو لاندې نه کیږي نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ضرورت لري پرته له هغې نه مرستې کیدای شي او نه هم بین ملي لوی پنګونه په افغانستان کې ممکن دي په دې چې هر پنګونه چې کیږي باید نړیوال بانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي یا د سویف سیستم څخه چې د امریکایانو په لاس کې دی د هغې څخه بیا تیر شي پیسې راشي داسې خو نهشي کیدلی چې $500 میلیون یو څوک پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچوي افغانستان ته ویسي دا خو امکان نه لري نو په دې خاطر باندې ټول څه د مخه زما مشوره دا دی چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت به جوړ شي چې تخصصي برمولري پاک او مخلص هم وي او امنیت خو اوس محل د پخوا پرتله ډیر ښه دی. نو دغه ته ضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لنډ خبرونه له اجمالان داورو.